او دریم شی به درته سی انویست کول وي، وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم، تاسو جهاد کوئ د الله په لاره کې د خپلو مالونو سره او د خپلو جانونو سره. د ټولو نه مخکې دلته موږ ته په لفظ جهاد باندې پوهېدل دي چې جهاد څه ته وایي. دا هم په خپله ډکشنري کې ولیکئ. دا یو داسې لفظ دی چې دا مس یوز کیږي اکثر زمونږ د خلکو نه. دا انګریزان خلک تپوس کوي چې وات از جهاد، الله اکبر. که چاته د اسلام پیغام رسیدلی وي او که نه، لیکن دا ورته ضرور رسیدلی وي چې په دوی کې یو لفظ دی جهاد. اوله خو زموږ خپلو مسلمانانو ته پته نه وي چې جهاد څه ته وایي، نو دوی له به موږ څه جواب ورکوو؟ چې کله څوک داسې پوښتنه وکړي نو موږ به هغوی ته څه ووایو؟ ځکه چې موږ په خپله نه پوهېږو. موږ خو ځان له د دې لفظ نه وېرېږو چې هی چېرته دوی په دې لفظ خبر نه شي، چې په څو طریقه باندې د دوی ذهن له دا لفظ را نه شي. مونږ ورته زر زر منکر شو چې نه جی، دا شی نشته دی په اسلام کې. او ډېر اپالوجېټیک شو هغوی ته. نو ګوره، اوله خو په دې لفظ باندې په خپله پوهه شئ چې جهاد څه ته وایي، ځکه چې نن مونږ ته د قرآن د ختمېدو نه مخکې په دې باندې پوهېدل دي چې قرآن مکمل کړئ او سرټیفیکیټ واخلئ، نو لږ په جهاد خو ځان پوهه کړئ چې جهاد څه شی دی. ځکه چې که څوک درنه تپوس وکړي او تاسو له نه درځي، نو بیا به درته ګرانه وي. جهاد لفظ د جهد نه دی. جهد وایي سخت محنت او کوشش ته. لیکن چې کله داسې لفظ راشي چې تجاهدونه، چې د دې باب نه راشي د باب مفاعلانه، لکه مجاهده مقابله، نو په دې کې د یو بل سره معنه راځي. لکه باهمي چې ورته وایو مونږ په اردو کې په آپس کې، یعنی مجاهد هغه وي چې هغه د یو څیز خلاف خپل محنت او کوشش لګوي. هغه یو کار کوي او د بل طرف نه هغه ته ریزیسټنس ملاویږي، نو هغه د هغې خلاف کوشش کوي، پوه شوئ؟ نو هغه وي مجاهد. او مجاهد خو په ډېرو طریقو کیدی شي، لکه یو بنده دی او هغه خپل بزنس کوي او هغه ته ډېر ریزیسټنس ملاویږي، خلک یې سوته نه پرېږدي، هغه په مخه باندې سټرګل کوي، نو هغه په خپل بزنس کې مجاهد وي. دغه شان څوک د کرسۍ دپاره الیکشن ته ودرېږي او داغو مخالفین داغو د پاره ډیر مشکلات پیدا کوي او هغه سخته مقابله کوي او د ډیر مهنت مشقت سره هغه هغه کرسۍ حاصل کړي، نو دا مجاهد وي د کرسۍ د پاره. لیکن دا دلته چې راغلی دي چې تاسو سټرګل کوي لیکن فی سبیل الله، د الله په لاره کې، نو مجاهد فی سبیل الله هم وي او هغه د الله په لاره کې سټرګل کوي، نو هغه بیا سوي. نو اوس د هغې د پاره مونږ دوباره د جهاد لفظ طرف ته راځو. جهاد څنګه وي؟ سټرګل او محنت خو دی، کوشش خو دی. نو دا څنګه محنت دی؟ په دې کې زه تاسو ته درې سټیجز بیانوم چې هغه د جهاد دي. دا ډېر براډ ټرم دی، ځکه خو دا سو وړه خبره نه ده. او په قرآن پاک کې په څو څو ځایونو کې د جهاد لفظ راغلی دی. نمبر ون، سټرګل په سوسیس کې. انسان په خپل ځان باندې داسې محنت کوي چې هغه د الله بنده جوړ شي. هغه د خپل ځان سره سټرګل کوي. په هغې کې نفس هم راغی او نور هم داسې سیزونه دي چې هغه بنده د الله د لارې نه لري کوي، صحیح لارې طرف ته د راتلو نه، د صحیح خبرې نه منه کوي، په ګناه باندې اماده کوي. هغه کوم سیزونه دي؟ شیطان دی، معاشره ده. په معاشره کې، په کمیونټي کې هم داسې خلک وي. پیر پرشر، د ملګرو د طرف نه دباو، سوشل پرشر وغیره. نو د دې ټول خلاف جنگ کول، او دا داسې جنگ نه دی چې تاسو لور راواخلئ او بنده په سر ووهئ. داسې جنگ نه، یعنی چې کله تاسو د خپل نفس خلاف جنگیږئ نو سوی خپل نفس قابو کوئ. نفس وایي چې زه اودو کیږم او تاسو وایئ چې نه، ته به ویښ یې. نفس وایي چې زه دا نه خورم، دا نسکم، دا به نه غوندم. نفس ته څه پته ده چې څو حلال او څو حرام دي؟ نفس سړي ته وایي چې فلاني طرف ته د شهوت په نظر باندې وګوره. هغه ته دا پته نه وي چې دا ښځه ده، او که څوک غیر محرمه وي هغې طرف ته کتل جایز دی او که نه. نفس په دې نه پوهېږي چې دا پیسه حلاله ده او که حرامه. نفس وایي چې بس پیسه وي، نو د دې سره به بنده بیا څنګه جنګ کوي؟ دا جنګ به هغه دننه دننه کوي، دا سټرګل به دننه دننه وي، یو کشفکش به وي، دواړه به ټکراویږي. دا به یو سوایي او تاسو به د دې الټه ځئ. دا به وایي چې ماله خوراک راکړه او تاسو به وایئ چې نه، زما روجه ده. او دا سټرګل د ټول عمر سټرګل دی چې انسان د هر سا سره هر آن دا سټرګل کوي، ځکه چې نفس کله په تکبر کې راشي، کله پکې خودپسندی راشي، کله خپل ځان د نورو د پاسه کوي. په ډیرو محاذونو باندې د دې سره جګړه کول وي بندته، او دا قابو کول وي بندته، او شیطان راشي، شیطان څنګه څنګه سیزونه اچوي په ذهن کې، نفس پوکی ورکوي، د انسان په زړه باندې ټونګې وهي. داسې وي د شیطان سره جنگ کول. دا شان د سوشل پرشر چې وي دا زموږ ډیر وي، او بیا موږ وایو چې څه وکړو. موږ ته په دې معاشره کې اوسېدل دي، خلک بس وایي که چېرې موږ په ودونو کې داسې ونه کړو نو بیا به کوم خوازو، خلک به راسره بایکاټ وکړي. دا هغه پرشر دی چې په موږ باندې بدی کوي. اوس څه وکړو موږ؟ دا خو رواج دی. نو دا دی جهاد، جهاد فی النفس. انسان د خپل نفس سره جهاد کوي. اوس خو زموږ میندې به نه راځي چې موږ ته ووایي، لکه په وړوکوالي چې به راته مور هر څه ښودل. اوس خو موږ اډلټس یو، موږ ته په خپل ځان باندې په خپله کار کول دي، په خپله ځان قابو کول دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته افضل جهاد ویلی دی، د خپل نفس سره جهاد کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې مجاهد هغه دی چې د خپل نفس سره جهاد کوي، او دا اولنی سټیج دی، اولنی پړوی ده د جهاد. خپل ځان د الله تعالی فرما بردار جوړ کړئ، د خپل ځان سره جهاد کوئ. کدا اطاعت طرف ته نه راځي نو رای ولی په دې باندې عبادت وکړئ. کو تقوا نه وي نو په خپل ځان کې تقوا پیدا کړئ، د الله ویره راولئ. دا جګړه به دننه کیږي، مګر هم دا خو سټرګل دی او جهاد دی چې د دې نفس نه دی منل. دا نفس به دباو اچوي، لیکن د دې د پرشر نه موږ ډېر زر وبیلو. نور پرشر خو وروسته وي، اولنی دا وي موږ وایو چې څه وکړو، خاوند مې داسې وایي، بچی مې داسې وایي. نو په اصل کې د بنده خپل نفس غواړي، نو اوله دا نفس قابو کول دي. دی نه غواړي چې موږ صحیح کارونه وکړو، او موږ بیا د دې په وړاندې همت وبیلو، ځکه خو د نفس او شیطان د حملو نه پناه غوښتلې شوې ده چې یا الله ما خپل نفس ته مه حواله کوه. دا په مسنون دعاګانو کې راځي. نو دا یو اندرونی جهاد وي چې دا انسان مسلسل کوي. په دې کې اطاعت هم راغی، عبادت هم راغی، او تقوا هم راغله، هر څه په کې راغلل. نو اوله دا کول دي. اوله څوک دا نشي کولی، نو بیا دویم او دریم سټیج ته بنده څنګه رسي؟ او دویم سټیج څه دی؟ تاسو خپل ځان قابو کړی دی، نو اوس مخکې د حق دعوت ورکول دي نورو ته. اوس خلکو ته تبلیغ کوئ، خلکو له دعوت ورکوئ. خلک امر بالمعروف او نهي عن المنکر طرف ته راولئ، شهادت حق ورکړئ، او په هغې کې خپله انرژي ولګوئ. او ګورئ په دې کې هم مخالفتونه برداشت کول دي. خلک مو مخالفت کوي، خلک به وایي چې دا لا څنګه خبره ده، یعنی په دنیا پرست خلکو به ښه نه لګي، په هغوی به بد لګي. دغه شان کفر او شرک واله دي، په هغوی به ښه نه لګي، په ایتیس به ستاسو پیغام ښه نه لګي. د هر طرف نه به مخالفت راځي، لیکن په داسې حالاتو کې هم تاسو ته مسلسل کوشش جاری ساتل دي. دا کار نه دی پرېښودل، خپل مال به هم لګول وي، او خپل صلاحیتونه به هم لګول وي، خپل ذهن به هم لګول وي. موږ خپل ذهانت په نورو سیزونو کې لګوو، یعنی زموږ قابلان بچی چې وي نو په هغوی باندې اعلی دنیاوي تعلیم کوو، او چې کوم لږ کم ذهن واله وي په سبق کې کمزوري وي، او یا په کور کې سونه وي د خوراک، نو موږ ورته دا وایو چې زه لاړ شم، ملا جوړ شم، د خوراک دپاره خو به درته څه میلاویږي که نه، نو هغه دین طرف ته ولیږو. چې کوم قابلان وي نو هغه موږ هارورد او پرنسټن ته لیږو، ځکه چې هغوی خو جینیسز دي. که هغوی دې طرف ته نه راځي نو د کفر ذهنونه خو دې طرف ته لګېدلي دي، غټ غټ برینز دې طرف ته راځي، نو بیا به څه حال وي؟ بیا خو ځکه موږ جواب نشو ورکولی. که زموږ په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څوک څه خبره کوي نو موږ د هغو دفاع نشو کولی، هغه نشو ډیفینډ کولی، ځکه چې زموږ ټول برینز بل طرف ته لګېدلی دي. ښه برینز هغه طرف ته ولګېدل، او چې د چا ذهنونه لږ ښه وي نو هغوی ته هم توفیق نه میلاویږي. درمیانه ذهن والا هم دې طرف ته نه راځي، هغوی هم وایي چې محنت مو وکړی او هغه طرف ته لاړې. نو اوس موږ ته څه کول دي؟ د چا سره چې څه صلاحیتونه دي نو هغه صلاحیتونه په کار راولئ، او په دې لارې کې ولګوئ چې د الله د دین خبره نورو ته ورسي. د ټولو نه غټ شی څه دی؟ امر بالمعروف، او هغه دی خلک ته الله لارې طرف ته راوستل. ګوره الله تعالی دا امت په دې وجه نه دی روچت کړی چې هسپتالونه جوړوي، یتیم خانې جوړوي، خلکو ته خوراکونه ورکوي، د خلکو سره نیکۍ کوي. ټیک ده، دا هم ټول د نیکۍ کارونه دي، لیکن دا کارونه مخکې هم و د اسلام نه. خلکو به میلمستیاګانې کولې، د خلکو مدد به یې کوو، دا کار خو به کافرانو هم کوو. الله تعالی فرمایلی دي چې تاسو خو ما د یو ډیر سپیشل کار دپاره روچت کړی یې. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تاسو خو بهترین أمتي چې روچت شوی د خلکو د پاره، تاسو به څه کوی؟ امر بالمعروف او نهی عن المنکر. د ټولو نه غټ ګناه شرک دی، د دې نه خلک لری کړی. او بیا د هغې نه پس چې څومره هم منکرات دي، او د ټولو نه معروف شی توحید دی، او دا غینه پس چې څومره هم معروف دي، د الله تعالی ټول احکامات معروف دي او ټول د ګناه کارونه منکر دي. په دې کې خپل طاقتونه ولګوي. کوچاله کمپیوټر وزي نو د دې په ذریعه دي کوي، کوچاله خلی کل وزي نو د هغې په ذریعه دي کوي، کوچاله ښه خبرې وزي نو د هغې په ذریعه دي کوي. که څوک جسماني طور خوي نو هغه دي ودرېږي او خلکو له دي د دین پیمفلټس ورکوي. په دې کې دې خپل وخت لګوي، په هره طریقه باندې دی لګوي. نو دا هم یو جهاد دی، دا هم یو سټرګل دی. په دې به خپل زړه هم راضي کول وي. څوک به درته خبرې کوي چې لاړه ملهش وخ، خپل خلک به مهم مخالفتونه کوي، پردي خو به کوي، لوی لوی خبرې به اوري. ګورئ چې د ځان نه قرآن والله جوړه کړې ده، په خپله خو څه کمی نه، خو بل ته تش نصیحتونه کوي، پته نشته، رنګارنګ خبرې کوي. ها، تر نن ورځې پورې خو به هر څه کول، اوس ډېره نیکه جوړه شوه. نو دا قسمه خبرې به هم د خلکو نه اوري. یعنی چې کله هم تاسو چاته وایئ چې دغه شان مه کوئ، دا غلط دي، نو هغه به تاسو ته هار خو نه اچوي. که دوست مو وي نو خفه به شي. او دا دویم سټیج دی، نو دا هم یو جهاد دی. او د دې نه پس بیا په سینه باندې کاڼې وتړئ، او بیا هم د استقامت سره روان اوسئ. داسې نه ده چې هغه راته داسې ووی او بیا جاړی چې هی هغه ماته داسې ووی. او چې څوک نازک وي، نو هغوی خو بیا په دې میدان کې مخکې نه شي تللی، ځکه چې هغوی بیا په مخه شکایتونه کوي. که په وړو وړو خبرو باندې مونږ پریشانه کیږو، نو بیا به څه جهاد وکړو؟ او بیا به راسره چاته د ویلو دپاره وخت چرته وي؟ الله تعالی دې مونږ معاف کړي، مونږ داسې نازک طبیعت والله جوړ شوي یو. نو تاسو چرته ریفیجی کیمپس ته لاړ شئ چې هغوی څنګه په یخنۍ کې ناست وي او لوږ او تنده برداشت کوي؟ نه هغوی په امن او امان کې وي، او نه د هغوی عزتونه محفوظ وي، نه یې جانونه محفوظ وي. نو هغوی ته وګورئ، او بیا خپل ځان ته وګورئ چې ما ته یې په کږه سترګه باندې وکتل، په فلاني وخت کې ما ته داسې ویلي وو. نو دا څه مسلې دي زموږ؟ مونږ په کومو سیزنو کې پراته یو؟ مونږ به څه کار وکړو؟ که چېرې زموږ دا مسلې نه ختمیږي، خپل کار کوي او دا هر څه پرېږدئ. د چا چې غټ غټ ایمز وي، ګولز وي، نو د هغوی سره د فضول خبرو بیا وخت نه وي. او ګورئ، په مونږ کې هره نمونه خلک شته. ټول ښه ذهین دي، چا له ښه کوکینګ ورځي، څوک په ګنډلو کې ماهران وي، څوک په صفایۍ کې ډېر ښه وي. هغوی سوچ کوي که نه چې دا کار څنګه ښه وکړو، لیکن مونږ چرته د دې کار په باره کې سوچ نه دی کړی چې دا څنګه مونږ په بهترین طریقې سره وکړو. او الله تعالی فرمایلی دي چې دا تجارت دی، تجارت یې ورته په دې وجه وې چې د دې نه به تاسو ته فایده میلاویږي. انسان بزنس څه دپاره کوي؟ د نفع دپاره، د فایدې دپاره. د بزنس نه همیشه پرافټ راځي، هسې څوک سرمایه نه لګوي. او الله تعالی تاسو ته یو ډېر پرافیټیبل بزنس ښودلی دی. نو سوچ وکړئ چې په ما کې څنګه څنګه صلاحیتونه دي، زه څه څه کولی شم او څنګه یې وکړم، ما ته څه څه کول نی. او دا دی سیکنډ سټیج. او ترډ سټیج بیا دا دی چې بنده دین قایم کړي، یعنی چې اوس واقعي زموږ په معاشره کې دین قایم شي، چې د دین پوره نظام قایم شي، او دا ظلم ختم شي، چې دا باقي ټول نظامونه ختم شي، او د اسلام نظام قایم شي. او اوس په هغې کې نور ډېر کارونه راځي. ظاهره دا ځینې خلک نه خوښوي، او صرف کافران نه، په مسلمانانو کې هم داسې خلک دي. که تاسو چرته اسلامي نظام راوستل هم غواړئ، نو له ټولو نه مخکې به مسلمانان د هغې مخالفت کوي. اوس په دې وخت به څه کېږي؟ اوس به دوه سیزونه کېږي. ظاهره دا د دوو کسانو ټکره خو به راځي، که چېرې په هغه وخت باندې مجاهد فی سبیل الله وي، او که د هغو سره طاقتونه وي، نو هغه به بیا لاس نه اوچتوي. هغه مکی دور والله معامله به وي، لکه څنګه چې به مسلمانان اوسېدل په مکی دور کې. او که چېرې د هغو سره طاقت راشي، نو بیا به هغه مدني دور والا کارونه وي بیا به قتال راځي قتال ټول جهاد ته نه وایي جهاد ډېر وسیع ټرم دی لکه مونږ چې وایو چې نیوجرسي د امریکا سټیټ دی د هغې حصه ده لیکن امریکا خو په نیوجرسي کې نه ده امریکا خو ډېر لوی ملک دی دغه شان جهاد ډېر لوی شی دی او په هغې کې قتال دی هغه خو په اخیر کې راغی چې کله هغوی د دیوال په شان ودرېدل چې نه مونږ خو به دا نظام نه راولو نو هله بیا جنگ شروع شو په دې کې قتال دی او قتال فرض عین نه دی جهاد فرض عین دی فرض عین څه ته وایي یعنی چې هغه په ټولو باندې فرض وي جهاد فرض عین دی او قتال فرض عین نه دی قتال فرض کفایه دی چې په معاشره کې یو څو کسان کوي نو هغه د ټولو دپاره پوره وي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به په مهم باندې صحابه کرام رضی الله عنهم لیږل دولس سوه به یې یو خوا ولیږل څلور سوه به یې بل خوا ولیږل ټول خو به یې نه لیږل او د نن ورځو مسله دا ده چې قتال لی د جهاد نوم ورکړی دی یعنی داسې یې کړه لکه چې د جهاد مطلب وي قتال او په هغې کې هم د قتال یو سیستم و او دا به هغه وخت وي چې کله ترډ سټیج راشي یعنی چې کله په تاسو کې طاقت وي او طاقتونه یو بل ته مخامخ شي نو هله کیدی شي ګنې ولې د حضرت بلال له حضرت خباب د حضرت عمر بالکل همت نه و چې یوه څپېړی ورکړی وي چې چا به په هغوی باندې ظلمونه کول هغوی ولې بدله نه اخیسته ځکه چې الله تعالی هغې منه کړي وو چې تاسو به لاس نه اوچتوئ صبر به کوئ نو داسې دور هم راځي او داسې دور هم راځي چې بنده یو قوت جوړ شي لیکن مسلمانانو د جهاد نه څه مطلب اخیستی دی چې هلته بم کیږدي او خلق قتل کړي که څوک په ټرین یا بس کې ځي دفتر ته ځي نو دوی هغوی مړ کوي او وایي چې دا مونږ جهاد کوو نو دا کوم قسمه جهاد دی دا کوم د جهاد ډیفینیشن دی زده کړی ده چې آیا ولې د دې نه صحابه نه وو خبر او نه چا بل عالم ته پته ده کومه چې د دوی په عقل کې راغله دا فساد دی جهاد نه دی ځکه چې د جهاد سټیجز دي نو دوی نه د خپل ځان سره جهاد وکړو نه یې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړل او نه یې شهادت حق وکړو چې په خپله معاشره کې ودرېږي او هغوی ته ووایي او د خپل خواوشا په خلکو کې اسلام خور کړي او دا دوی چې په کومو ځایونو کې بمونه خلاصوي نو هغوی ته خو د اسلام په باره کې پته هم نشته او دا فرض کفایه هم د سړو دپاره دی د ښځو دپاره خو بالکل نه دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې به د یو بنده څومره ضرورت وو لیکن هغوی چېرته هم ښځې نه دي بوتلي چې راځئ تاسو هم جنګ کوئ تاسو سوله په کور کې ناست یې را اوسئ تاسو چېرته د یوې امهات المؤمنین په باره کې اورېدلی دي چې هغوی تلی دي د جنګ کولو دپاره او په جنګ کې شاملې شوي دي ها د مرهم پټی او نرسنګ کار یې کړی دی نو مسلمانانو چېرته هم داسې تخریبي کار روایه نه دي کړي نو دا کوم قسمه اسلام مونږ ریپرزینټ کوو او خلک گمراه کول چې دا د اسلام ډېره غټه فریضه ده او د دې سره به په دې وخت جنتونو ته لاړ شئ ځوانان گمراه کوي نو دا په دې سټیج باندې راځي مسلمان چې کله توره اوچتوي نو هغه به هله اوچتوي چې کله دا سټیج راشي چې په ټول ملک هغه دین نافذ کړي او اوس ټکراو د داسې طاقتونو سره را روان دی چې هغه د هغو په لاره کې رکاوټ جوړیږي مونږ نه په خپل ځان باندې کار کوو نه د دین نشر او اشاعت کوو ها دا را باندې ډېر ښه لګي چې څوک برین واش کول کوي او داسې فلمونه ګوري چې په هغې کې جنګ جګړې او خون خرابوي او د هغې نه پس یو جوش پیدا شي چې مونږ هم څه وکړو نو ولې جهاد فی سبیل الله داسې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد په باره کې فرمایلی دي چې هغه کس چې هغه صرف د الله د کلمې د اوچتولو دپاره جنګیږي نو هغه د الله تعالی د لارې مجاهد دی هغه صرف قتال فی سبیل الله دی دا نه ده چې د خپلې بهادرۍ دپاره جنګیږي او دا پوره روایت دی چې څوک د خپل ځان د خیلو دپاره اوزي چې زه یو هیرو جوړ شم نو دا قتال نه دی اوس پوه شوئ په دې خبره وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم نو بیا تاسو ولګوئ خپل مالونه او خپل ځانونه په جهاد کې د الله په لاره کې او هغه هم کوم جهاد چې د الله د لارې دی جهاد فی سبیل الله هغه وي چې هغه د دین دپاره وي نو په هغې کې خپل ځانونه او مالونه ولګوئ کله به ستاسو د طاقت ضرورت وي کله به د مال ضرورت وي او نن خلک مال لګولو ته هم تیار شي لیکن هغوی وایي چې وخت نه شو ورکولی چې د کوم څه ضرورت وي نو هغه لګوئ نو د دې په باره کې سوچ پکار دی چې مونږ خپل ځانونه څنګه او په کومه طریقه باندې په دې لاره کې ولګوو او اوله د خپل ځان سره جهاد کول دي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. دا بهتر د ستاسو د پاره، لیکن کله کچې ستاسو سره علم وي نو دا ستاسو د پاره ډیره ښه ده، او کو علم نه وي نو بیا به درته دا خبرې بیکار ښکاري. کچې تاسو ته حقیقي علم میلاو شي، او حقیقي علم دا دی چې د دنیا دا ژوند د آخرت په مقابله کې هیڅ هم نه دی، دا خو متاعي غرور دی. اصل ژوند خو د آخرت ژوند دی، او چې څوک په دې خبره پوه شو دا عقل ورله راغی نو د هغو دپاره بیا دا تجارت تر ټولو نه نفهمند تجارت دی، ځکه چې د هغو خو مسله د هغه ځای ده. زمونږ خو چېرته دا پرابلم جوړ شوی نه دی چې یا الله مونږ ته د عذاب علیم نه بچ کیدل دی، یا الله ما د جهنم د عذاب نه بچ کړئ. دا زما د ټولو نه غټه مسله ده. ټول پرابلمس د دې نه وروسته دي، ښکته دي. د ټولو نه غټ پرابلم دا دی چې زه بچ شم هلته کې. زمونږ څه مسلې دي چې فلانی دومره پیسه جوړه کړه او مونږ ناکام شو، وروسته پاتې شو. هغه څومره کامیاب دی نن، د هغې بچي کوم ځای ته ورسېدل. دا زمونږ عذابونه دي په کومو کې چې مونږ مبتلا یو. د هغوی ودونه په ښه ځایونو کې وشول، ښې رشتې ورته میلاو شوې، مونږ دغه شان پاتې شو. او چې چاته عذاب علیم خپله پرایورټي ښکاره شوه، نو د هغو دپاره بیا دا تجارت ډېر خیر والله جوړ شي، او په هغه ورځ به د دې تجارت نه بل تجارت چاته بهتر نه ښکاري. او چې څوک پرې نه پوهېږي نو هغې ته بیا دا د فارغه خلکو کار ښکاري، دا ورته د بوډاګانو کار ښکاري. د هغې سوچ دا وي چې دې نه بهتره ده چې زه جاب وکړم، پیسه به راشي، چې زه خپل کریر جوړ کړم، چې ترقي وکړم، چې د کور صفایاني وکړم. زما سره وخت نشته د داسې سیزنو دپاره. په دې هغه کس پوهېږي چې چا دا آیتونه ویلي وي او د هغو په زړه کې راسخ شوي وي چې ما ته په کومو کارونو باندې کارونه کول دي او په کوم فیلډ کې کار کول دي. زما ایمان به په څه باندې زیاتېږي؟ په الله باندې. زه څه څه وکړم چې د هغې په ذریعه زه د دین خدمت وکړم؟ او چې کله تاسو دا وکړئ نو یغفر لکم ذنوبکم، نو الله به وبخښي ستاسو د پاره ستاسو ګناهونه. که چېرې خپل ګناهونه بخښل غواړئ نو بیا دا لاره اختیار کړئ. که په دې لاره کې بنده ډېر هم محنت کوي، سټرګل کوي، خو بیا هم د انسان نه غلطۍ کېږي. داسې نه ده چې غلطیانې ترېنه نشي کېدی. غټ غټ علما، غټ غټ اولیا او غټ غټ خلک غلطیانې کوي، ځکه چې د هر یو سره نفس هم دی او شیطان هم دی. او بله دا چې چاته پیغورونه مه کوئ چې دی داسې دی او هغسې دی، چې از لانګ از د چا ډایرکشن صحیح وي نو هغه خو انسان دی. د هغوی نه به غلطیانې هم کېږي، لیکن د هغوی سره د الله وعده ده چې الله سبحانه وتعالی به هغوی معاف کړي. نو ولې دا وعده د الله د هغوی سره شته چې د چا دا ډایرکشن نه دی او هغوی دا تجارت نه کوي؟ د هغوی ډایرکشن خو بل دی، هغوی دنیا طرف ته منډه وهي. نو د هغوی دپاره بیا دا شی مشکوک جوړ شي. مغفرت خو د هغه خلکو دپاره دی چې څوک دا کارونه کوي. او چې څومره تاسو د قرآن تکمیل طرف ته ځئ نو د هغه شان ریکوایرمنټس پته لګي چې دا مطلوب دي زموږ نه، چې څو اکسپیکټیشنز دي د الله تعالی زموږ نه. په قلاره مه کینئ، څو وکړئ. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. اوس بل انعام د الله تعالی، یعنی اوله د درناک عذاب نه هغې ته نجات میلاو شو، ګناهونه یې وینځلی شول، په ګناهونو یې پرده واچولی شوه. نو د دوو بدو سیزونو نه نجات میلاو شو، د درناک عذاب نه او ګناهونو نه، او دوه ورته ښه سیزونه میلاو شول. داسې جنت چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي. د دې څه مطلب دی؟ تاسو ګورئ چې کله تاسو د سیل یو داسې ځای ته لاړ شئ نو بره کورونه وي او لاندې نهرونه وي، یا چې کله تاسو ریسټ هاوس اخلی، هوټل وغیره، نو د هغې په لمن کې لاندې نهرونه وي، لختي او چینې وغیره وي. ومساکن طیبه فی جنات عدن. او هغوی ته به داسې کورونه میلاویږي چې هغه به پاکیزه وي. او په کوم ځای کې؟ په جنت عدن کې. جنت عدن د یو جنت نوم هم دی، او دا د همیشه جنت ته هم وایي. دلته خالدین فیها نه دی راغلی. وفرمایلی شول چې د همیشه په باغونو کې به وي، او هغه کورونه به ورته هم میلاویږي او مساکن به ورته میلاویږي. په دنیا کې چې کله انسان یو کور جوړوي نو بوډا شي، زندگی لاړه شي، تیره شي، مګر د کورونو قرضه نه ختمیږي. او هلته به ملټیپل کورونه وي، لوی لوی کورونه، او ټول به پیډ آف وي. د قرضې هیڅ بوج به نه وي په بنده، هیڅ پریشانی به نه وي. نو مستقل قیام به وي په داسې کورونو کې، په باغونو کې به وي. دلته ولې بهیږي؟ نهرونه به بهیږي. ذلك الفوز العظيم دا د کامیابی ډیر لوی مستقل تور او سیدل بوی په داسې کورونو کې په باغونو کې هلته بولې بهیږي ذلك الفوز العظیم دا د کامیابی چې ډیر لوی کامیابی ده چې چاته مغفرت میلاو شو جنت میلاو شو د عذاب نه ورته نجات میلاو شو نو دا غو نور سو په کار دی اصل کامیابی خدا ده او تاسو ته سو کامیابی ښکاری و اخرى تحبونها او دویم شی چې دا غي سره تاسو محبت کوي یعنی دویم شی دی او هغه به هم تاسو له درکړو چې دا غي سره تاسو محبت کوي الله تعالی ته پته ده چې د انسان فطرت څه دی د انسان په فطرت کې دی چې زه مهنت کوم کوشش کوم چې دلته هم ماته سو کامیابی راغلی په نظر باندې چې د خپل میشن تکمیل راته په نظر راشي چې دا دین خور شوی او مخې ته لاړې چې غلبه راغلی لیکن یوه خبره یاده ساتی الله تعالی وفرمایل شي اخرى تحبونها تاسو محبت کوي دا غي سره د دې نه سو پته چلیږي یعنی د الله تعالی د دې سره سنشته بلکې تاسو د دې سره محبت کوي دا ستاسو خواهش کې دی شي نو ولې دا خواهش غلط دی په اصل کې د انسان نه مطلوب سوري دا غونه سوري کوير دی چې کله هغه د الله په لار کې کار کوي نو نتیجې ته کامیابی مو وایي پوه شوي په دې خبره په نتیجه باندې کامیابی مه بیس کوئ چې کوچری د دې دا نتیجه راغله او دین استیبلش شو او ټول خلق ښه صحیح شو کوچری ټول ایمان والے جوړ شي او په زړونو کې تقوا راشي نو هله به زما دا کامیابی وي دا ستاسو خواهش دی تاسو دا غواړئ د دې مطلب دی چې د الله تعالی دا خواهش نه دی بلکې دا ستاسو خوښه ده الله تعالی په اصل کې ستاسو امتحان اخیستل غواړي چې هغه وغواړي نو داسې دین غالب کولی شي هغه ستاسو امتحان اخلي چې کوم خلک خپل ځانونه لګوي خپل ځانونه ستړي کوي خپله وینه او خوله یو کوي منډه تړړه وهي په دې لاره کې او خالص زما دپاره کوي الله تعالی خو صرف دې ته ګوري هغو ته فرق نه پرېوځي چې څوک ایمان راوړي او که نه که څوک دې طرف ته راځي او که نه که ټوله دنیا په امر بالمعروف باندې روانه شي او ټوله دنیا د منکر نه لرې شي چې د دین اسلام هر طرف ته چرچوي دا ستاسو خواهش خو دی لیکن د دې دا مطلب نه دی چې که داسې ونه شي نو دا کامیابی نه ده ځکه چې کوچری دا کرایټیریا جوړه شي نو نعوذ بالله نعوذ بالله بیا خو پیغمبران ناکام شول کوچری دا کرایټیریا وي ځکه چې د ځینې پیغمبرانو سره هیڅوک نه وو د چا سره صرف لوڼه وې د چا سره صرف دوه کسان وو او د چا سره څلور کسان وو نو ولې هغوی ناکامه شول نه ځکه چې اصل ګټه او بیلات تاخیرت ګټه او بیلات دي د دې ځای نه تاسو د دې سره محبت کوئ او چې الله وغواړي نو په دنیا کې درکولی شي نو چرته هم د دین په کار کې دا سوچ مه کوئ چې د دې خو هغه شان نتیجه را ونه وتله لکه څنګه ریزلټ چې ما غوښتو ما دومره کوشش وکړو محنت مې وکړو هغو هم ونه منله نو د دې بیا څه فایده نو دا د کامیابۍ دلیل نه دی تاسو دا غواړئ او د دې سره محبت کوئ الله ورکولی هم شي او الله تعالی بیا د هغه وخت مسلمانانو له دا بشارت ورکړو چې نصر من الله وفتح قریب د الله د طرف نه مدد او فتح نږدې ده یعنی تاسو ګورئ کنه چې د مدني دور پنځمه هجري ده چې په احزاب کې مشرکین ناکامه شول او واپس راغلل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخت فرمایلی وو چې د نن نه پس به قریش په تاسو باندې چرته هم حمله نه کوي بلکه مونږ به پاغی باندې حمله کوو دا غې نه پس بیا حدیبیه وشو او بیا مکه فتح شوه دا د الله تعالی د طرف نه مدد وو او د نږدې فتح وه یوه خوشخبری ورکړی شوه مؤمنانو له او اوس چې ستاسو د سختۍ کومې ورځې دي نو هغه ختمې شوې اوس د محنت ورځې ختم او ستاسو د فتح ورځې راغلی د الله د طرف نه مدد راغی وبشر المؤمنین او د دې خوشخبری ورکړی مؤمنانو له هغه مستقل وختونه بیا ختم شول کوم چې ډیر ګران وو او بیا د خوشحالۍ دور شروع شوی وو او د دې نه پس ډیر اهم آیت دی یا ایها الذین آمنوا الله تعالی بیا ایمان والو ته خطاب کړی دی تاسو ته او ماته کونو انصار الله د الله مددګار جوړ شئ الله تعالی ته د مدد ضرورت دی هغه ته د مدد ضرورت نشته دی هغه خو پخپله العزیز دی القوی دی بیا الله تعالی ولی داسې فرمایلی دی چې د الله تعالی مددګار جوړ شي ځکه چې دا هغه یو اعزاز ورکړو هغه یو ټایټل ورکړو خلکو له چې څوک د دین مدد کول غواړي نو هغې ته د انصار الله ټایټل میلاو شو انصار الله بنده جوړېدی شي چې کله هغه خپل ځان، خپل مال او خپل وخت او چې هغه خپل ذهن د دین له ورکړي چې د دې مدد وکړي. الله تعالی فرمایي چې هغه د الله تعالی مددگار جوړ شو، څومره غټ آنر دی. د دې نه غټه خبره بله څه کېدی شي چې الله تعالی هغه ته وفرمایي چې زما مددگار دی، هغه خو الله تعالی ته نږدې شو کنه، او الله تعالی به خپل مددگار نه رسوا کوي د قیامت په ورځ. هغه د الله تعالی مددگار جوړ شو، وی فرمایل چې دعوت ورکړی د الله تعالی او جوړ شي د الله تعالی مددگار، ولګوي خپل ځان د الله د دین د خاطره. کما قال عیسی بن مریم للحواریین، لکه څنګه چې عیسی ابن مریم خپلو حواریانو ته ویلي و چې من انصاری الی الله، څوک به وي زما مددگار الله تعالی طرف ته، یعنی د الله د خاطره به څوک زما مددگار جوړیږي. هغه د خپل ذاتی کارونو د پاره سو مدد نه و غوښتلی، چې هغه دا وکتل چې مخالفت د حد نه زیات شوی دی، نو هغو خلکو ته وی چې څوک به زما مددگار جوړیږي. قال الحواریون، حواریانو ورته وی چې نحن انصار الله، مونږ یو د الله مددگار، یعنی چې کله هغوی د رسول مدد کوي، د دې مشن مدد کوي، نو هغوی انصار الله جوړ شول. چې کله هغوی خپل ځانونه په دې لاره کې لګوي، نو هله انصار الله جوړیږي. نو الله تعالی فرمایي چې اے ایمان والو، تاسو هم د دې حواریانو په شان جوړ شئ. چې کله عیسی علیه السلام هغوی ته ویلي و من انصاری الی الله، لکه څنګه چې په دې وخت باندې الله تعالی مونږ ته فرمایي چې کونو انصار الله، چې جوړ شئ د الله مددگار، نو بندیانو له پکار دي چې ووایي چې لبیک، چې یا الله زه حاضر یم، اے الله زه جوړېدو ته تیار یم، اے الله زه به خپل وخت ورکوم، اے الله زما سره چې څومره هم ایجوکیشن دی، نو هغه به زه په کار رابلم، اے الله زه به دا کار کوم. لکه څنګه چې عیسی علیه السلام د خپلو حواریانو نه پوښتنه وکړه، نو هغوی فورا ووی چې نحن انصار الله، هغوی نه وروسته شوي. او ګورئ، د هغې نه پس بیا الله تعالی عیسی علیه السلام اوچت کړو په اسمانونو باندې، او حواریان چې وو سبحان الله، هغوی دومره ډیر کار کړی و. په ځینې ځایونو کې راځي چې دا 12 حواریان وو، په ځینې ځای کې راځي چې دوی 72 وو. دومره شان جماعت وو، دومره ډیر کار وکړو هغوی، چې دا اوس په دنیا کې د ټولو نه غټ مذهب دی. ستاسو په دې خبره یقین کیږي؟ الله تعالی فرمایلی دي فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة، ایمان راړو یوې ډلې د بنی اسرائیل نه، او انکار وکړو یوې ډلې. چې کله د حواریانو تبلیغ یوړو، حواری څه ته وایي؟ حواری وایي دوبی ته. دوبی جامې د سخاوالي نه صفا کوي. نو حواریان هغه وو چې هغوی عیسی علیه السلام د ګندګۍ نه پاک کړي وو، د هغوی تزکیه یې کړي وه، او بیا دا خلک مخکې شو او د نورو خلکو تزکیه یې کړي وه، هغوی یې پاک کړل د سخاوالي نه. نو ځکه هغوی ته حواریان ویلي کیږي، چې کله دوی تبلیغ وکړو، نو د بني اسرائیلو خلکو ایمان راوړو او ځینې خلکو کفر وکړو. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم، نو بدد وکړو مونږ د هغه خلکو چا چې ایمان راوړو د هغوی په دشمنانو باندې. فأصبحوا ظاهرین، نو هغوی شول غالب. چې کله دا حواریان پاسېدل او دوی پیغام ورکړو، نو تاسو سوچ نشئ کولی چې په دې خلکو باندې څنګه ظلمونه وشول. په سوره بروج کې چې تاسو د اصحاب الاخدود په باره کې وایئ، هغوی په خندقونو کې غورځولی شوي وو، اورونه یې پرې لګولي وو او غورځولي وو. مونږ به انشاءالله په 13 سپاره کې د هغوی په باره کې وایو. هغه د کریسچنز ډله وه چې په اور کې اچولی شوي وه. دغه شان تاسو د اصحاب کهف په باره کې وایئ، نو اصحاب کهف کریسچنز هلکان وو. هغوی د خپل ایمان د بچ کولو دپاره وتلي وو. هغه وخت ډیر زیات ریټالیشن وو، مذهبي تعصب ډیر زیات وو، ریلیجیس پرسیکیوشن وو. مشکین مکه خو په دې کې ډیر مخکې وو، خو الله تعالی بیا هر څه الټه کړل او رومن امپایر کریسچن شو. بیا حالات بدل شوي وو، لیکن دا د هغوی د 300 کالو مهنتونه وو، مشقتونه وو، او د هغوی په دین باندې جمع کېدل وو. بیا الله تعالی وفرمایل چې څوک ایمان واله وو، نو مونږ هغوی له قوت ورکړو د هغوی په دشمنانو باندې. او د هغوی دشمنان څوک وو؟ هغوی یهودیان وو. نو الله تعالی د هغوی مدد وکړو، او قوت ولورکو او بیا هغوی شول غالب او تر نن ورځې پورې هغوی ډیر تبلیغ کوي د خپل دین، حالانکه هغوی ته خو عیسی علیه السلام دا نه وویلي چې په دنیا کې ګرځئ، هغوی خو په ټوله دنیا کې خوارو شوي دي او ګرځي. یو دوو کسانو خبره کوله چې کله زه پیسې وګټم نو د هغې نه پس زه د دوو میاشتو چوټي اخلم او افریقې ته ځم او هلته د خپل دین لپاره تبلیغ کوم، پریچینګ کوم. او دغه شان یو سړي هم دا خبره کوله چې زه د یو څو میاشتو دپاره ځم د تبلیغ دپاره، او ګورئ دا خلک زموږ د ملکونو پورې را رسېدلي دي، هسپتالونه جوړوي، سکولونه جوړوي، چرچونه جوړوي، د خلکو ښه علاج کوي، د هغوی سره ډېره نرمي او ښه سلوک کوي، د همدردۍ اظهار کوي، او دغه شان خلک د دوی په دین کې داخلیږي. یو موټی جماعت وو او موږ دا کار پرېښودی دی. د ټولو نه د خفګان خبره دا ده چې کله موږ حج او عمرې لزو نو پته چلیږي چې صحابه کرام رضی الله عنهم د کوم کوم ځای پورې محنتونه کړي وو، او د هغې نه سموده پس خلکو محنتونه کړي وو، او کوم کوم ځای ته اسلام ورسېدو، د هغې نه پس پته لګي چې مخکې لانړو د افریقې خلک به هم په نظر راشي، د هندوستان، پاکستان او بنګلادیش وغیره، لیکن تاسو ته به د یورپ خلک په نظر نه راځي او نه د دې ځای خلک. د دې رنګ خلک به تاسو ته چرته هم په نظر نه راځي، چرته یو نیم کس به وي. حالانکه طارق بن زیاد سپین فتح کړی وو په 700 کې، او بیا ګورئ د هغه ځای نه هم مسلمانان ختم شول، او یورپ بیا د کریسچنز د لاندې وو. مسلمانانو هغه محنتونه نه دي کړي، هغوی چې په شروع کې محنت کړی وو هغه وو، او د هغې نه پس هغوی هر څه پرېښودل. څوک خپل ځان لګولو ته تیار نه دي، څوک دا ذمهداري نه غواړي. د دوی چرچز د کومو کومو ځایونو پورې کارونه کوي، او ګورئ دا عام خلک دي، دوی جابز هم کوي، او د هغې نه پس هغوی کومو کومو ځایونو ته ورسېدل. دغه شان جهوا ویټنس والله د اتوار په ورځ کور په کور ګرځي او خلکو ته دروازې ډبوي چې دا پیمفلټ وګورئ د دین د تبلیغ لپاره. نو هغوی ډېر محنتونه کړي دي، دا هر څو هسې د ځان نه نه دي شوي. چا چې ویلي وو چې نحن انصار الله، هغوی بیا واقعي انصار الله جوړ شوي وو، حالانکه د دوی په دین کې هیڅ هم نه دي، خو دوی مخکې بوزي. هغوی لري نشول، او الله سبحانه وتعالی د هغوی مدد کړی وو د هغوی په دشمنانو باندې، او تر نن ورځې پورې هم چې څوک یهود دي هغوی په خپله د هیڅ هم نه دي، چې تر څو پورې یو عیسایي په هغوی باندې خپل لاس نه وي ښودی، او هغوی شول غالب راتلو والا. نن هم دوی په هغوی باندې غالب دي، حالانکه دا یهود د دوی دشمنان وو، ځکه چې هغوی عیسی علیه السلام په صلیخ جولی وو. نو یوې ډلې نه وو ایمان راوړی په عیسی علیه السلام، او هغه څوک هغه چې یهودیان پاتې شول، او دوی ډلې ایمان راوړی وو. نو هغه وخت هم د هغوی دعوت وو بني اسرائیل طرف ته، او د بني اسرائیل پورې وو د دوی دعوت، لیکن دوی په خپله خوارو شول. زموږ دین خو صرف د یو قوم دپاره نه دی، زموږ دین خو یونیورسل دی، دا خو د ټولې دنیا دپاره دی. لکه څنګه چې عیسی علیه السلام صرف د بنی اسرائیل لپاره رالیږلی شوی و، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف د عرب دپاره نه و رالیږلی شوی، بلکې د ټولې دنیا دپاره رالیږلی شوی و. لیکن مونږ خپله ذمه داري هغه شان ونه پیژنده لکه څنګه چې دې خلکو پیژندلې وه. هغوی وی چې نحن انصار الله، او بیا ولګېدل د الله په لاره کې، لیکن مونږ به کله انصار الله جوړیږو؟ الله تعالی فرمایل چې کونو انصار الله، جوړ شي انصار الله، هله مونږ بچ کېدی شو. ګنی دا رسوایی به نه ختمیږي، دا رسوایی به چلیږي، او مونږ وایو چې د مسلمانانو سره ولې دا هر څه کېږي. نو تاسو لږه هیستري وګورئ چې د یهود سره څه شوي وو، د هغوی نه سبق زده کړئ، او په قرآن کې د هغې وجه هم وګورئ چې د هغې څه وجه وه. د هغوی د زوال وجه څه وه؟ ځکه چې هغوی انصار الله نه وو جوړ شوي. چې څوک جوړ شوي وو نو الله تعالی په هغوی باندې بیا څنګه انعامات کړي وو چې د هغوی په دشمنانو یې هغوی له غلبه ورکړه؟ او نن هم که څوک غالب راتلل غواړي نو هغوی ته به انصار الله جوړېدل وي، دې امت ته به پاسېدل وي، د الله د دین مدد به کول وي. بیا به هله تاسو دا ټایټل ډیزرو کوئ، نو داسې نه شي کېدی چې هیڅ به نه کوئ او انصار الله به هسې جوړیږئ، دا نه شي کېدی. الله تعالی دې مونږ د دې ویلو والا او عمل کولو والا جوړ کړي چې مونږ وایو چې نحن انصار الله، او د دې حق ادا کړو. الله تعالی دې مونږ په خپله لاره کې ولګوي، او زموږ ژوند دې د ضایع کېدو نه بچ کړي. الله تعالی دې رانه هغه کارونه واخلي چې د هغې سره الله تعالی راضي کېږي، او الله تعالی دې مونږ د آخرت د عذاب نه بچ کړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.